دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ ده او د 2023 کال د اگست 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پی ټی ایم د بندیانو خلاصون، په کراچۍ کې مظاهره، د باجوړ له 14 وروسته حالات او د افغانستان په اړه پر راپور سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ولس بندي غړي خوش کړی دي. په کراچۍ کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده او د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. اوس د خبرو تفصیل. د سند پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ولس غړي د جیک اباباد له زندان څخه خوشی کړی دي. د خوشیو کسان وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال راډیو ته وویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوی دي. پرون د کراچۍ په سرابګوټ سیمه کې د دوی هرکلی وسو. په خوشیو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترین هم وو او هغه هرکلی ته د ورغلو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پښتنو پر خاور د امن راوستلو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لوکلې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپل سرونو تېر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تېر یو.
نورالله ترین او د هغه ملګري د کراچۍ پولیسو د جولای پر 13 نیولې ول. د جولای پر 13 د سند حکومت د کورنی چارو څانګې په خپل یو امر کې ویل ول چې د پی ټی ایم دغه غړي د یوې میاشتې لپاره د قانون 3 ایم پی او د فیلاند نیولې او د جیک اباباد زندان ته استولې دي. په کراچۍ کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي چې عارف مسجد د اگست پر لومړۍ نیټه په سرابګوټ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي. د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلی وو او د عارف مسجد د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې کوله. پولیسو هغوی ته ډاډ ورکړ چې په 2 ورځو کې به قاتلین ونیسي چې له دې وروسته هغوی احتجاج ختم کړ. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم یو شمېر پښتانه وژل سوي چې پر ضد یې په وار وار احتجاجونه هم سوي دي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلام خان ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر برهمداغ لهړی مړی نن وخاورو ته سپارل سوي دي. دوی تېره شپه د کوټې پر سریاب سړک له یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل سوي ول. په دې جګړه کې د لیوي زیو سرتیر هم وژل سوي او 2 نور کسان ژوبل سوي دي. وژل سوي نوابزاده هارون ریسانی د بلوچستان د خوراک په اداره کې د مرستیال ډایرکټر په توګه کار کاوه. د بلوچستان فوډ اتارټي مشر نیم بازی نن مشال لډیو ته ویل چې تیر ماښام ریسانی د میر دولت لهړی د بسونو اډې ته څیرمه یو دکاندار 1500 روپۍ جرمانه کړ. ورپسې د ترانسپورټر میر دولت لهړی کسان هلته راغلي. جګړه سوي او وروسته د ډز په تبادله کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوابزاده هارون ریسانی مړینه سهار له کوټ څخه 6 کیلومتر لیرې د هغه په پلارني کلي کانک او د میر دولت لهړی د زوی برهمداغ لهړی مړی په کوټ کې خاورته سپارل شوی دی. د سریاب تانی د پولیس په خبره تر اوسه په جګړه کې ښکیل یوې ډلې هم د اف آی آر د درج کول په خاطر له دوی سره تماس نه دی نیولی. بلخوا د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو پر پیښه خپله خواشیني څرګنده کړې او په دغه اړه د بلوچستان د پولیسو له مشر څخه راپور غوښتی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په خپل 3 ورځنی سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل 2 ورځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي او پر دوه اړخیزو چارو به ورسره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل ایراني سیال هرکلی وکړ. دوی د بهرنیو چارو په دفتر کې د دوستۍ ونه هم کښېښوده. په لیدنه کې دواړو وزیرانو د دواړخیزو اړیکو پر ټولو اړخونو او د سیمې پر رامنځته سوي وضعیت خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو لپاره موقع برابره کړي چې دواړخیزې اړیکې په خاص توګه د سیمه ییزو رابطو، انرژي، اقتصادي او د سرمایه کاري پر چارو خبرې وکړي. او اوکرانی چارواکي وایي چې روسیه د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمنه کړې ده. د اوکراین زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون پر ټولنیز رسنیو په بیان کې وویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا غله ځینو افریقایي هیوادونو، چین او اسرائیل ته لیږل کېده. دغه په وینا روسیه د دې بریدونو لپاره له ایراني بې پلوټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. په داسې حال کې چې روسیه د جولای په نیمایي کې د تور سمندرګي له لارې د غلې پر وړلو بندیز عملي کړ، د ناټو د غړي هیواد رومانیا څخه د سیند په اوږدو کې بندر له اوکراین څخه د غلو د صادراتو لپاره متبادله لاره ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. له کراچی څخه نیول سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ لس ملګري د عدالت په حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشې سوي دي. د هغوی وکیل وایي چې هغوی ناحق نیول سوي ول.
د سینای کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سین چې دی هغه د دې خبرې مجاز نه، دا غدا قانون غیر قانوني دی.
د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچی کې نامعلومه کسانو وژلې دي چې پر ضد یې هلته پرون احتجاج شوی دی.
دا په کله پورې دا پښتون مبینه توې، کله په یوزې کې پښتون توې، کله په پېښور کې توې، کله په پنجاب کې.
د باجوړ په ځانمرګي برید کې ځینې وژل سوي کسان داسې ول چې پیژندګلوي نه وسوي. په هغو کې یو یولس کلن ابوذر هم وو چې ترې اخر کار د هغه مړی پیدا کړ.
په موږ مردی خانې لور ګل ته زموږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زموږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپړې په دباره پرتې نور جسم یې روغ و.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره یو شمېر نور څه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. له کراچی څخه نیول سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ لس غړي د عدالت پر حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشې سوي دي. په دوی کې د غورځنګ د کراچی مشر نورلا ترین هم دي. دغه کسان شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د کراچی پولیسو په ممکنه توګه د امن او امان خرابولو په تور نیولي ول. تیر ماښام د خوشې سوو کسانو د کراچی په سرابګور سیمه کې تود هرکلی وسو. په دې نور حال له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شو پلویانو وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې سن های کورټ دوه کسیزا ججانو بینچ د سن حکومت لخوا د پی ټی ایم پلویان په دری ایم پی او کې نیول غیر قانوني ګرځولي او د ټولو کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو امر کړی.
نن د سن های کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سن چې دی هغه د دې خبرې مجاز نه، دا غدا قانون غیر قانوني دی. نو دا
د پی ٹی ایم د کراچی مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای په 14 د کراچی گلزار ہجری پولیسو تانی د یوې مسلې په اړه غوښتلی وو او د پی ٹی ایم په وینا چې هغوی تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزار ہجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولی وو. دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې په خپل یو امر کې ویلی وو چې نور الله ترین او د پی ٹی ایم نور کسانې د یوې میاشتې لپاره په دری ایم پی او کې نیولي دي او جیکب آباد زندان ته یې استولي دي. نور الله ترین او نور ملګري د جیکب آباد د زندانه د راخوشي کېدو وروسته بېګا د شپې کراچۍ ته رسیدلي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې په ګڼ شمېر کې د پی ټی ایم پلویانو او عامو خلکو د نور الله ترین او نورو کسانو هرکلی وکړو. نور الله ترین بیا د هرکلی غونډې ته په وینا کې وویل د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا په زندان کې اچول یا دا ډول حربي هغوی د خپلې خبرې نه نشی پشا کولی.
دا پنځه شپږ سورځی زندان، یا سکر، یا جیک ماباد جیل، یا گرمی، یا وهل تکول، دا ډیره معمولی خبره ده. موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لوکړې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تېر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تېر یو.
نور الله ترین زیاته کړي چې غورزنګ د پښتنو په خاوره امن په هیواد کې جمهوریت او بشري حقوقو غواړي او دا غوښتنې د پی ټی ایم لپاره جرم ګرځولې شوې.
د دې پښتانه قوم د پاره امن غواړي، په دې ملک کې اینو قانون باندې څه غواړي، په دې ملک کې جمهوریت غواړي. خو عجب خبره دا ده، ریاست او ریاستي ادارې دا خبره متمنو منلو ته تیار نه دي. موږ وایو چې پر پښتونخوا
د سن حکومت لخوا د جولای په 14مه خپور شوی امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه کړې وه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیول شول او د یوې میاشتې لپاره د صوبی جیکب آباد زندان ته استولي وو. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پښتین د اګست په 2مه په خپل یو بیان کې ویلي چې د غورزنګ یو مخکښ جلال خان وزیر ته د پاکستان د فوج د جبر بنسخه او د پی ټی ایم سن مشر نور الله ترین او نورو ملګرو ته د جیکب آباد د زندان څخه په خلاصېدو هرکلی وایو. منظور پښتین ویلي جلال وزیر سربند عید رحمان زیکم او ګیلمن تر اوسه په بند کې دي او هیله لرو چې زر به راخلاصي. د مای په 1مه امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر ونیول. پښتون ژغورني غورځنګ د خپلو فعالانو د نیونې په ضد د جون په 9مه په میرالي کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشاه ته وغځوو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه ویلي وو چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دغه پرلت سنډوي چې نیولې شوې ملګري به راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري بیا هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچۍ کې نامعلوم کسانو وژلې دي چې پر ضد یې پرون احتجاج شوی دی. عارف مسجد په کراچۍ کې د گاډو د ټایرونو کاروبار کاوه او د اگست پر لومړۍ نیټه ووژل شو. د پیش پر ضد کاروباریانو پرون احتجاج وکړ او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلې وو. دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته د پولیسو پر ډاډ احتجاج ختم کړ. په دې نور حال کراچۍ څخه نیازلې راکوي.
د عارف مسجد د وجنې په ضد د اگست په 2مه په کراچۍ کې کاروبار کوونکو لوی احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک هم 2 ساعتونو لپاره تړلې وو. د احتجاج په وخت د وجلې شوي عارف مسجد یو خپلوان بلال مسجد مشال ریډیو ته وویل د هیواد په هر برخه کې پښتانه په نخښه کېږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي.
دا زما ماما زوی دی او زه بیسیکل په خبر نه دلته راغلی یم د احتجاج کې د جنازې کې شرکت لپاره. نما د سین ګورنمنټ نه غټه مطالبه دا ده د کم د عارف یو شهید کو د دې قاتل د فورن گرفتار شي. دا د دینه مخ یو د کوټه یو ځوان یو شهید کو جی او یو هفته مخکې دا به کله پورې د پښتون به وینه توې، کله په یوځ کې پښتون توې، کله به په خبر کې توې، کله به په پنجاب کې.
عارف مسجد په کراچۍ کې د ټیرونو کاروبار کولو او د اگست په لومړۍ نیټه نامعلوم وسلوالو په سوراب ګوټ کې په خپل دکان کې دننه په ډزو وشتلې وو. بلخوا د سوراب ګوټ سیمې پولیس وایي چې عارف مسجد غلو وجلې دي او د عارف د وجنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د سیمې پولیسو ایس ایچ او اورنګزیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې مقدمه درج کړي. په سیمه کې لګېدلې کیمرې ویډیوګانې هم ګوري او هیله لري چې په پیخه کې ککړ کسان به ونیول شي. خو بلخوا احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې ورته پیخې زیاتې شوې او په 1300 ورځو کې ګڼ شمېر پښتانه کاروبار کوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي. د احتجاج په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال ریډیو ته وویل
او تاسو ته به پته وي چې یو شپږ اته ورځې مخکې یو بل تاج محمد نام یو تاجر هم وشتلی و. دا د سیمواری ده، دا موږ داسې مطالبه نه کوو کنه چې ناجایز ده کوو، غیر آئینی کوو، غیر جمهوری کوو، غیر آئینی، غیر قانونی کوو. دا د دې ذمہواری ده، د یو شهري دا ذمہواری ده، حق ده چې سټیټ به ته پروټیکشن ورکوي، د به ته تحفظ ورکوي او د ریاست دا وخت دا ایس ایچ او ریاست دی.
د عارف مسجد د وجنې وروستو په کراچۍ کې د مسجدو جوړې کمیټې یو غړي محمود مسجد مشال ریډیو سره په خبرو کې په پولیسو تور پورې کړی چې په سیمه کې د غلو سره لاس لري.
پدے خاص کر دادی مونگ پہ ایریا کے دن دیاڑے روزانہ پہ بنیاد باندھے دعا دعا درے درے خلق شہیدان کی گی اور ڈکیت کل عام گرزی گی داغے سرپرستی علاقے سوچوگان پولیس پخپلا کبھی بولے چتروسا پورا دے مونگ نہ پدے علاقہ کے چیت چاقو ہم پجیب کے کیک دن ہوتا فوراً گرفتارے گے اور ڈاکو دن دیاڑے پہ موٹر سائیکل باندھے گرزی اور خلق لوٹ کبھی شہید کبھی داغے پرسن حال نشتا
بلخوا پولیسو دا تور رد کڑے وائی چپا کراچی کی دا غلو یا نور پیخو کی ککڑو کسانو پزت سخت کامونا حقستل کی گی رستو لحغی پولیسو احتجاج کون کتا باورور کڑے چپا دریو روزو کی با دا عارف مسید پا وجنہ کی ککڑ کسان اونی ولیشی رستو بیا احتجاج کون کو احتجاج دا دریو روزو لپارا زندولے دے دا کراچی پولیسو دا ریکارڈ ترمخا پا کراچی خار کی ہر میاش دغلاگانو او نورو شاوخوا وزر پیخی راپور کی گی دا ریپورٹ ترمخا دروان کال پتیرو وو میاشتو کی پا کراچی کی دا غلو لخوا دا خلقو دا وجن یو سل او نلس پیخی شویدی او یا پولیس داوا کوی چی پا یاد مدکی اتیاغل دا پولیسو سرا پا مقابله کی وجلی شویدی او ونیم سوا نیولی شوی هم دی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا که دا روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان بهرنی چار وزارت تور پوری کړی چې د بلوچستان په ژوب کې د جولای په میاشت کې برید له افغانستان ورغل وسلوالو کړی وو د جولای پر 12مه د ژوب پر چاونی سوي برید کې نه سرتیری وجل سی ول او پوز داوا کړی و چې پنشت کې 15 وسلوال هم وجل دي د دې پیر زمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم لږ پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې و د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکو زیاتره حملو تور په افغانستان کې پرمیشت وسلوال پوری کوي خو افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد ضد د ترګري لپاره استعمال کړي نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وینا کړې ده چې د هغه درې وسلوالو مړي ترلاسه کړي چې د جولای په 13مه نیټه یې په ژوب کې په فوج حمله کړې وه او وژل شوي وو د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 2 اگست په یو بیان کې وویل چې په ژوب کې په فوج حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو د خارجه دفتر د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری هم دې ته ورته بیانونه ورکړي وو بلاول بھٹو په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو د تپوسونو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو په ضد ګامونه پورته نه کړي چې په پاکستان کې حمله کوي نو پاکستان به د نړیوال قانون تر مخه د خپل حفاظت لپاره د افغانستان په داخل کې عملیات وکړي
واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا
افغانستان نہ وقتا نہ کرے چاہے چا تخپل خبر بلچا پزد دا کرولو اجازت ور نہ کری من پشری کر ترگران و پزد دا کروائی کولو اولاندیز ہم ورتا کرے دے افغانستان کے دا امریکہ اور نیٹو نہ پادشاہ و اسلحہ پر پاکستان کے ترگران اور ڈاکوان و لاستا رسے درے
چل رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں
زنا تجزیانگران د دوړې هوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو او د یو بل پسند د سخت اقدام کولو ویره څرګندوي تجزیانگار حسن خان په دې اړه مشال لوبیو ته په 3 اگست وویل
کله طالبان نه لنو په دې تیر خاص کر په دې تیر یو کال کې پاکستان کې چې کم دې لکه بے فنا دغه سی واشو په حملو کې ډېر زیاتې راغله نو کدا سي حمله رواني نو ما په خیال پاکستان نو بیا هارد ریسپانس چې ته مونږ وایو دغه باره کې به ډیفینیټلی سوچ کوي دې ټیم کې خود به صرف وای خو زما خیال دا دے چھ کم تھنکنگ روان دے پہ اسلام آباد کے نو الٹیمیٹلی خبر دغه تبزی کے شری طالبانو کوآپریشن نو کو
خدانے نور بے وائی چی پا اس پاک پا پاکستان کے دگدن کے زیادر حملو مسئولیت داعش منی چی پا افغانستان کے ہم پا واکمن و طالبانو حملے کوی دوی وائی چی ردا سے وسلوالو پزد دا پاکستان گام با دا طالبانو پا گٹا او خوخوی دا جینگار کاشف الدین سید دا یو سوال پا جواب کے مشال لڈیوتا ہوئیل
مئی پا میاش دا افغانستان وزیر خارجہ امیر خان متقی چی راغل او دلتا او پا اسلام آباد کی آخر دیر اگد میٹنگو نکڑی ہو خبر اتری کولی بلکہ انتر دے چی دا صحافیان و سارا چی ہم سا خبری شی ہوئی نو پاگی کی زب اخپلا موجودو ما واغ دیر پا اتمینان سارا خبری کولی نزدہ گرم چی سا دیر معاملات دی او دا غی تر منزا آغا تیشوی ہم دی نزدہ گرم چی کنی حالات پا خرابی طرف دی
د یادونه وړ ده چې د جولای په 13مه نیټه په ژوب کې وسلوالو په فوج حمله کړې وه چې 9 فوجان او 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي وو په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل هیواد کې د وسلوالو د خوندي ځایونو تورنه بیا بیا رد کړي دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته پاکستان د خارجه دفتر د بیان په اړه سخت غبرګون نه دی ښودلی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
زموږه غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا خزانه وزارت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتونخوا د برخي هغه غېستي د پښتونخوا سنتونو ته ورکړل شي چې د بجلی پیدا کولو لپاره بیل کړل شوی دی. د پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د پښتونخوا د برخي لګي څخه د بجلی پیدا کولو فیصله یو ناسمه پریکړه وه او تر دې دمه د هغه فیصله پر رڼا کې د پښتونخوا د برخي لګي څخه بجلی لا هم نه ده جوړ شوې. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل پېښور غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت ویاند عطا الله خان د اګست په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزارت د دې غوښتنې لپاره یو خط وفاق ته استولی ځکه چې اوس مهال په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتي ځایونه د جوړېدلو په حال کې دي چې ورته د زیات ګیس ضرورت دی.
دا مصدق ملک ته دا خط چې لیکلی دی په دې کې دا وینا کړې ده چې کم دغه 100 میلیون مکب فیټ روزانه بنیاد سره ګیس به ترمل بجلیګر ته تلو اوس زمونږ صنعتي چې کوم زونونه دی هغه ته ورکي چې هلته زموږ سره ډېر غټ صنعتکار دي خو هغوی دا ګیلې کوي دا تحفظات لري چې په دغه صنعتي زونونو کې دوی ته د ګیس فراهمي نشته. که چېرې هلته ګیس دوی ته ورکړی شي نو چې کوم هغه جیولوجیکل دغه د ډسلوکیشن یا د وفاق نه یا دغه د کاروباري مرکزونو نه هغه لریواله دی هغه به دوی ته بیا ارزان پریوزي که چېرې دلته دوی ته ګیس راشي. لکه زموږ په ملاکنډ کې یا رشکه اکنامیک زون دی هتار دی داسې نور چې کوم انډسٹریل اسټیټونه دي غټ او واړه نو دا هغه ته د ګیس ضرورت دی خو هغه کې به انډسٹریلیست اله انویسټمنټ کوي چې هغه ته ګیس ورکړي شي.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي په 2014 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خپلې برخي ګیس وفاق ته د ترمل بجلیګرو د لارې د بجلی پیدا کولو لپاره ورکړی وو. په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي هغه وخت صوبایي حکومت دا یو ناسمه فیصله کړې وه او د پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو هم د دې مخالفت کړی وو.
دا سے جی چھ 2014 کے زد سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر ہوں او پرویز خٹک سے زم وزیر اعلیٰ ہو نو پا آغا ٹیم کی دا اے سی سی تا دا سیس جو سمری چھو تلے وا او پا آغا ٹیم کی پا ریکارڈ باندے دا چھ مونگا پہ اعتراض کرو او مونگا تا دا خواہش اظہار کرو چھ بھائی دا تاسو انڈسٹری تا ورکے زکہ چھ آلریڈی مونگ سرا خیبر پختونخوا چھ دا د اوبو نه چې دی هایډل چې دی کنه انرژي یا هایډل پاور چې دی دا ډېر په ارزان نرخونو باندې جوړی مونږ ته بجلی جوړولو لپاره دا ګیس نه دی په کار. مونږ د انډسټری چلولو لپاره دا ګیس په کار دی او په دې حوالې سره زما د ګجرانواله چیمبر آف کامرس پرزیډنټ سره خبرې شوې وې. هغه راته وویل چې دلته زموږ سره د ګیس ډېره لویه مسله ده او که تاسو مونږ ته دا ګارنټي راکوئ چې تاسو مونږ ته 24 اور ګیس راکولی شئ په خیبر پختونخوا کې نو څه تقریبا 150 کارخانې د سیرامکس چې دي کنه نو د سیرامکس کارخانې چې دي دا په ګیس باندې جوړیږي ټول سیرامکس. نو چې دا سیرامکس کارخانې به مونږ تاسو دې صوبه کې ولګو تاسو اندازه ولګوئ چې دا هغې سره به څومره روزګار او څومره کاروبار دې صوبې ته میلاو شو څومره ډېر انویسټمنټ په دې صوبه کې شو او زونه دې صنعتي ترقی به شوې وه. نو هغې نه پس بیا 2016 کې دا دې اپروو کړه خو نه هغه ګیس جنریټډ الیکټریسټي چې زونه دې صوبې جوړه کړه او نه دا انډسټري ته میلاو شو.
په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د وسایلو د تقسیم لانجه د پخوا راهسې را روانه ده او یو شمیر پخوانی صوبایي منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې په مکمله توګه نه دي بریالي شوي.
نو دا زموږ د آئین تقاضا ده چې موږ د خپل حصې حالانکه د خپل حصې کې نه صرف ګیس بلکې د اوبو هغه هم لا اوسه پورې حل طلب مسله پاتې ده. د اوبو هغه محصولات هم نه ملاویږي د ګیس هم پورا چې دی د هغې کم واجبات دي یا بقایجات دي هغه هم نه ملاویږي حصہ هم چې دی هغه نه ملاویږي. نو بدقسمتي دا ده چې دلته د خپل د صوبې سیاست کیږي د خپل د علاقې سیاست کیږي او کم محرومه صوبې چې دي او کم وسایل والا صوبې هغه بار بار نظر انداز کیږي.
د خزانې د وزارت لخوا وفاق ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه شوې ده چې د پښتونخوا صنعتي زونونو کې د ګیس د کمی د مسلې د حل لپاره دی زر تر زره د وفاقي کابینه غونډه راوبللې شي. د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې غوښتنې پر ردی عمل کې سندي ویلې شوې او نه تر دې دمه په دې مسله د وفاقي کابینه د غونډې رابللو فیصله شوې ده.
په باجوړ کې د جولای 1 په ځانمرګ برید کې ځینې وژل سوي کسان داسې ول چې پیژندګلوي یې نه وسوې. په هغوی کې یو 11 کلن ابوذر هم و چې په دغه ورځ جلسې ته د چپسو او پاپړو خرڅولو لپاره ورغلی و. د ابوذر تره یا اکا منور خان وایي دوی په هسپتال کې د هغه شناخت د هغه له جامو څخه وکړ. د مشال لړۍ خبریال شنواس ترکزی د ابوذر کورنۍ ته ورغلی او دا راپور رالېږلی چې د ابوذر د تره منور خان په خبرو پیلېږي.
زمونږ مردی خانې له ورګ هلته زمونږ په یو کس باندې شک راغلی چې دا زمونږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپړې په دبره پرتې وي، نور جسم یې روغ و. بېرته راغلو کپړو نښه مونږ کور ته راغلو چې راګوزار داسې کپړې ویل چې او دا کپړې اغوستې وي.
د 8 کلن منور خان او کورنۍ په شان ډېر خلک د شنډۍ موړ مارکیټ ته اوس هم ورځي د خپلو وژل شویو ځینو شیان لټوي، لکه څادر، پیزار، ګړۍ یا ماتې چشمې او یا د وجود کومه جدا شوې برخه ډکه لاس او خپې.
نو موږ چې مردې خانې له لاړو په هغه کې داسې تابوتونه پراته چې په هغه کې صرف غوښې پراتې وې، نه چا پهچان نه کېده. په ځنو باندې د چا پیزار دباره ایښې و، یو کس په هغې باندې تسپې دباره ایښې وې، په یو باندې بوټان ایښې و. زمونږ دا خدا شکر د دومره و چې زه نور جسم یې روغ و، موږ د خپلو د لاسونو نه وپېژند. بل داسې ماشومان وو چې پلار او زوی مدرسې ته بېولي وو چې سبق به زده کړي او هغه راغلي وو جلسې له هغو ته پته هم نه وه چې زما وویل چې زما بچی به په دغه کې په مدرسه کې به سبق وي او هغه دلته الوتې و، پته هم نه لګي. په دویمه ورځ باندې یو ماشوم په جوارو کې پروت و بېګا او داغس نه وړی دی، پته نه لګي چې اوس په څوک پیدا شوي که بیا نه. یو اوس اخپه پرته وه.
دغه نوی جوړ شوی مارکیټ ډېر دوکانونه لري خو ټول بندې، نو زیاتره سیاسي او سماجي ډلې پکې جلسې کوي او خلک هم دغه جلسو له ورځي. خو د 1 جولای نه وروسته دغه مارکیټ دیوالونه، دروازې او ځمکه په وینو سره شوي. جامې، څادرونه او جنډې که خړې وي او که سپینې، هغلته چې پرتې دي د په وینو لړلې تکې سرې شوې دي. ابوذر 11 کلن ماشوم و. او خویندې یې وې، یوې د 2 میاشتو تر ټولو کشر ورور دی پلار جاوید خان، او تره منور خان په تیمرګره کې د لاسو په اړه وچې میوې خرڅوي. خو منور خان زیاتوي چې ابوذر به د کور د وړو ضرورتونو دپاره آیس کریم، چپس او پاپړ هم خرڅول. د ابوذر د کورنۍ کوټې او انګړ 10 مرلې دی، که چا د خټو دیوالونه د خار د جور خوړ په غاړه جوړ دي. د کور په دروازه یې کپړه لګېدلې وه، خو د کور هیڅ د جړه اوازونه بهر نه وتل. د کور بهر د بوټو د لاندې خلک د فاتحې دپاره ورتلل. هر څوک چې ورغلي په غم لړلي پلار او تره سره به یوه شیبه ناسته خامخا کوله. د خلکو په مخونو نه یوازې د ابوذر د مرګ غم خور و، بلکې د وحشت، یری او د ترهې آثار هم په څرګند وو.
چې زه ماسپښین مانځنه را روان وم، په دې لارې باندې کور ته را روان وم او غرمه وه، ډېره سخته ګرمي وه په دغه ورځې باندې. نو بیا ما اکثر دا واړه ماته بدې دغه کاکا راته وایي، دا لوی لوی هلکان دي کاکا راته وایي. نو ما ته پوس ما ابوذر دغه ګرمي ده، ته څه کې څه شی دې راغستې؟ یو هلک وسه بله وسه وسره وویل دا چپس مې را وړي. بیا هسې ماته دوه دانې ماته یې وویل چې کاکا لږ ډېر ویسه کور ته بیمې ما ځان نه اخلم. خو هغه ماته یې چند دانې را واغستې، بس هغه ته مې وویل ما سوري ته کښېنه.
محمد ګلاب د ټول غفار آباد یو داسې مشر دی چې لکه د وژل شوي ابوذر په شان د دغه چم هر تن ورته کاکا وایي. هم د دغه بوټو د لاندې د فاتحه کوونکو د ستړي مشو دپاره ناست و. د چم په زلمو به یې غږ هم کاوه چې بیلمنو ته چای او اوبه راوړی. ابوذر خان په نزدې دیني مدرسه کې د قرآن مجید حفظ هم کاوه او د تره په وینا یوه سپاره یاده کړې هم وه. په قام ملک دین خیل اپریدی و منور خان مشال رډیو ته وویل د دوی غور نیکونه باجوړ ته ورغلي و، نو اوس دوی باجوړې شوي. ځکه باړې خیبر ضلع ته دوی خو نه دي لاړ، نه خپل ذاتي جایداد پېژني او نه خپلوان. د ابوذر یوه خور مشره ده، نور شپږ خویندې او یو ورور ترې واړه دي. منور خان ګڼله چې د یو چا د کور څوک ووژل شي نو تپوس یې له دښمنه کېږي، خو د ده په خوله بستشه یوه ګیله وه او هغه څه داسې.
موږ ګیلې دا لرو چې زموږ بچي د دیو په غونډو کې په مخه وژلې کېږي. اوس زموږ دا ماشوم په دې کې مړ شو، موږ خو د چا سره ذاتي دښمني نشته دی او نه د کومې پارټۍ سم تعلق نه ساتو. موږ د چا نه تپوس وکړو زموږ بچې ولې مړه کېږي؟ ستاسو په دغه کې موږ زموږ بچی مړ شو، موږ د چا نه تپوس وکړو؟ تاسو موږ له تپوس وکړئ ولې مړ شو؟ بل چې تاسو داسې فرض ځای کې وژلی کېږئ، زموږ بچې ولې ځان څه وژنئ؟ نو موږ پکې ولې وژنئ؟ موږ اوس بعد تپوس ته چا نه وکړو.
په 1 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د کارکوونکو په غونډه دغه ځانمرګي برید کې د سرکاري شمیرو سره سم 450 خلک وژل شوي، تر نوی پور زخمیان هم دی دو تابوتونه د خار هډ کوارټر په لوی روختون کې د روختون د چارواکو خبره ناشناخته پراته دي ځکه هغه کې تشه وخه یا د جامو ځینې شلې د لټوټې پراته دي خو چارواکي بیا زیاتوي د مړو شمیره د دغه هم زیاته ده او دا ځکه چې ډیرو خلکو ځینې وژل شوي ته نه د روختون ته نه دی وړلي بلکې کورونو ته یې وړي نو هغه شمیره د دوی سره نه ده رجسټر شوې د دغه برید ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه شانواز ترکزه مشال ریډیو باجاوړ
از موږ غل مشال رادیو خوري د ماځیګر شپږنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوریدو تاسو په امره ګرځوم د سین پولیس پروند پښتون ژغورنې غورځنګ ولس غړي د جیکاباباد له زندان څخه خوشی کړی دي د خوشو کسان وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال رادیو تویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوی دي پرون کراچی په سراب ګور سیمه کې د هغوی هرکلی وسو په کراچی کارباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده پولیس وایي چې عارف مسید د اگست پر لومړۍ نیټه په سراب ګور کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي د پیښ پر ضد پرون پښتنو کارباریانو د احتجاج په توګه د سراب ګور په سیمه کې د کراچی او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر څو ساعتونو پورې تړلې وه د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر ابراهیم داغ لهړی مړی نن وخاور ته سپارل شوی دی دوی تیر شپه د کوټ پر سریاب سړک د یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی ول د ایران د بهرنی چارو وزیر په خپل دروځنی سفر پرون اسلام آباد رسیدلی دی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل دروځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي پر دې سربیره امیر عبداللهیان د پاکستان بهرنی چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره نن ملاقات وکړ او په دې لیدنه کتنه کې هغوی پر دوړخیزو اړیکو او سیمه ایز حالات باندې بحث وکړ او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 تنه غلا زیانمنه کړې ده د اوکراین زیربناو وزیر الکساندر کوبراکو پرم په ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 تنه غلې ته زیان رسولې دي خبرونه مو لمشال رادیو خبري د لزمو ژغ لمشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان پر لور د امریکا بهرنی چار وزارت وایي هغوی له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د خلاصون په مخه خپل فشارونه ته دوام ورکوي د دغه وزارت وایاند میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې دا موضوع راپورته کړ ویل چې امریکایي چارواکي د نیول سو امریکایي اتباعو د بی قید او شرط خوشی کېدو لپاره فشار راوړي دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې له طالبانو سره تر تازه لیدنې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي هم د هغو امریکایي وګړو په سمدستي او غیر مشروط خوشی کېدو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي دوی د دغو اتباعو نیول له طالبانو سره د امریکا د تعامل پر وړاندې یو لوی خنډ بللی دی په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې له طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افرادی که مربوط با
لاسو څخه تر دولسو پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس و چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نادولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهري په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پېژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لورې د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جوک سلیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 اوی امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومه غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري او سم د افغانستان په موزیک پاتې کیږو. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر له امریکا، بریتانیې، هسپانیې، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتي چې خپل کنسولګری چارې دي په افغانستان کې دننه پر مخ بوزي. امیر خان متقی دغه غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت په رسمیت وایي خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د سفارتي ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیک اصولونو خلاف کار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمایندګي د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړه شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې له هغې لرې د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یوې نجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکی یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل دی چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولی هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ده چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندې او هند هم محصلینو ته پام نه کوي. موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
مدرک خود را بگیریم.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي که چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
زموږ غل مشال ریډیو خوري او سو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار اوسیدونکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو ذخیرې لپاره د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که مسولین د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي، د وچکالۍ په مخنیوي کې به مهم رول ولري. برخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیز حوزې مسولین وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو پلان لري. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکي وارث خان او چمنګل وایي د تیرو کلونو په نسبت سکل دغه ولایت کې وچکالی زیاته شوی او همداراز د یادې ولسوالۍ په ګډون په زیاتره سیمو کې کاریزونه او د اوبو ساګانې وچ شوي او یا یې د اوبو کچه کمه شوې ده، چې ورسره کرکیله کمه شوي او تر څنګ د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران دی.
مونږ الحمدلله پټی شته، مونږ دومره د پټو خراب خواري وکړو د بچو ګوتې پکې پاتې شي، وخت د سمر راشي مونږ نه وسوځي د اوبو زیرمې کې وتی، نو ډېر یو بد حالاتو سره مونږ مخ.
چلګزی بابا لیسه ته مخامخ میدانه کو د چلګزی منځی ده، د چک ډیمونو لپاره ډېره ښه زمینه مسیدېږي. دا چک ډیمونه ساسینو د نږدې منطقې ټولو خلکو ته به د کار زمینه هم پکې برابره شي.
ځایي خلک له مسؤلینو او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د وچکالی د مخنیوي په موخه د اوبو ذخیره کولو چیک ډیمونه جوړ کړي. دوی تمه لري چې د دغو کوچنیو بندونو جوړېدو سره به د بارانونو او سیلابونو اوبه مهار او هم به یې سیمه له وچکالۍ څخه وژغورل شي. یو تن وایي
فت الله محفظم د سپینغر ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکي، څنګه چې د چلګزی سیمې ادیرې نه پاس کومه ساحه ده ډېره پراخه راضي لري، دغلته د باران چې وشي دغه د شیلو او غونډیو اوبه همداسې تېرېږي چې د دې سره بیا طبیعي آفات هم رامنځته کېږي، ځکه ځینې کورونه او کرنیزې ځمکې او بوټي او دا له منځه وړي. نو که چېرته دلته چک ډیم منظور شي او جوړ شي، یوې خوا به طبیعي آفات مخه ونیول شي او له بلې خوا به دغلته د چلګزی کاري اړوند کاریزونه چینی ورسره تاندې شي او دغه منطقه به زموږ سرسبزه شي.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیزي حوزې ساحوي انجینر محمد نعیم شینواری وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچنیو بندونو سروي کړي او همدارنګه تازه په کوټ ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی.
نو د ننګرهار سندیز حوزه په پام کې لري چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت لیدل کېږي چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو د زمینې سطح پورته شي. په څنګ کې ورسره په ننګرهار کې د پی ایم ایس د جاپان موسسه هم د ننګرهار د سندیز حوزې په همکارۍ باندې نغر په لمنو کې د چک ډیمونو او غټو کانالونو د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
د اوبو د تنظیم د چارو پوهان وایي دا ډول بندونه کولای شي چې په سیمه کې د سیلابونو مخه ونیسي او ورسره وچکالی ختم کړي. دوی وایي کوچني چک بندونه د روغتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلابونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ ژغوري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون لري یعنی موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن بیل څه پیسو په وړیا ډول تاسو ډاونلوډولای شئ. اوسو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د لدې سیمې خبریالان د پریس کلب لپاره د انټرنیټ غوښتنه کوي. خبریالان وای چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبله په مسلکی کار کولو کې لستون سره مخامخ دي. په زیاتره قبایلي سیمو کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. چارواکي بیا وای چې د لدې پریس کلب ته د انټرنیټ د ورکولو ژمنه به پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومتی چارواکی پلادا سیما کښې پریس کلب تا د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سعود ماسید ویایي خبریال سکندر ماسید ویائی چې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ په لداخ د ماسید پریس کلب عمارت غیر فعال دی او د پریس کلب خبریالون په نور ضلعو کښې ژوند تیرول بنې مجبور شوي دي.
سیکیورٹی ادارے دی او دی میش کم انتظامیہ دو اخ دفترینا چکم دی پاغا شے دے دای دے پی ٹی سی ایل نیٹ چکم دے اپا قاعده چار کوٹ نو داغا پی ٹی سی ایل چکم انٹرنیٹ تے دادا پریس کلب تا ہا رکڑی شی او ور سارا چکم مقامی خال تے اخ تا داغا دے در مالینی نا ور شی چ اغا سٹوڈنٹ او ور تا کم نور خال تے دغه سارا دے صاف یو نے چکم جوان دای دار سن شی او ور سارا میش چکم جنوبی وزیرستان اپر سے ڈسٹرکٹ مسعود پریس کلب جو شوای دے اغا بوت شی.
مشال ریڈیو چے د ماسید پریس کلب خبریالو نے دی انٹرنیٹ سہولت غوښتنه دی سویلی وزیرستان اپر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا غوی په زاوب کښې وویل
کوم لدی ولا دا غنه رپورٹ اخلم ما څه د پی ټی سی ایل ولا انټرنیټ شرط موجود ده دی آرمی ولا شرط نه ده دی پولیس ولا شرط نه ده دی ایس ایل ولا څه کوم ریکوایرمنټ دی ان شاء الله غنه پسته به کوم دی کنه نور ته کوم بحال شوی تاسو ته به کوم دی کی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالو نے د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لداخ شه ماسید پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او هر کال د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره لمانځي. د ادارې د روان کال په خپل کمپاین کې دا پوښتنه مطرح کړې چې یوه کارکوونکې مور څنګه کولای شي خپل ماشوم ته پر وخت شیدې یا پی ورکړي. په پاکستان کې د صحت د برخې کارکوونکي وایي د هیواد 80% وګړي د ماشوم لپاره د مور د پیو په ارزښت پوه دي، خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې تر وخت مخکې ماشوم ته شیدې ورکول بندې کړي. په پاکستان کې کارکوونکي ښځې وایي په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د میندو لپاره خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو اسانتیاوې نشته. په دې اړه د فرخندې اسد دا تفصیلي رپورټ اورو چې د بلوچستان د مرکز کوټې د یوې مېرمنې په شخ پیلېږي.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکړلې بس مام دا فارمولا شدیر شروع کړلې.
دا په کوټه ښار کې د نجونو د کالج یو استاد شفا کاکړ د چوای د کار له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شیدو ورکړل. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغوی خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري، نو ځکه یې د یو څو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
او دوی به کور کې ما ته بار بار ویل وایي ته نجلۍ ته سم ټایم نه ورکوې، دا کمزوري ده، داسې ده، را داسې ده. نو هغه شیدې چې دي نجلۍ زما خپلې بچې چې دي زما
هر کال د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې څکلي وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوٹریشنسٹ فریحہ جہانگیر یہ پہ اڑوائی
دا یو معشوم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے دا مور پے ڈیر زیاد اہمیت لری. اغا سنگا اغا دا سی چھ دا مور پیو کے مکس آف وٹامنز امی پکے، پروٹین امی پکے، فیٹ امی، ہر سب کے برابری دا سے برابری چھ دا معشوم پورا چکم نیوٹریشنل نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہی اغا پے پورا کئی.
بلخوا په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوي زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کوي. د صحت نړیوالې داروایي پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر زوکړې وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یوه کارکوونکي کوثر بیبي وایي ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پی ورکول له وخت مخکې بند کړي.
وجوہات بازی کی اس تاسو سروس والا ہم کو خبر ہو کہ ابھی کپاس بند کی معاشم جان پر بوجھی لاگی خپوئی نہیں او ابا خپل ابا بل تا لگا دے ہدایت اور کئی بل تا بد دی تا کی کار خائی خپل ابا نہیں اور کول تا ڈیوٹی کی اگے تخپل معاشم جان پر گرزل پاسی بل لی
د صحت کارکون کی وای نن سبا د ڈبو اوچ پے ہم زیات استعمالی کی خو باید معاشم تا پ بوتل د پے ور کولو پر وقت صفائی خاص خیال وساتل شی. کوثر بی بی پ اڑوائی
بوتل ہمیشہ ماشوم چسی دغه کوي چې هغه بوتل تی دی چسی په فقط هم پرته یم چې په ورځی ګرځي په هر څه سره لاس سره لګي یار څه سره لګي ماشوم متیاز هم کړی وی هغه تر لاس لګي چسی تر لاس لګي.
بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون پخوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
کم زنانو خپل بچو له پی پخپله ورکوي هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه زنانو کې چې بچو له خپل پی نه ورکړي دا ټول یو ریلیټیو سټڈی شوی دی.
ورلد الائنس فار بریسٹ فیڈنگ یا ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکوونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پیو ورکولو سهولت برابر کړي ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړ وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي میندې داسې سهولت نه لري.
ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوې د پاره ډیر زیات مشکلات دي. ډیر داسې دی چې کور کې چنیان پریج دی راسي خپل ډیوټي کوي
نیوټریشنست فریحه جهانگیر وای د مور شده نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دي، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم لپاره څه ښه دي، ماشوم ته څه پیسې مسکل پکار دي، خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروری ده. نو ټول لاول نه خو ضروری ده چې هغه داسې خوراک کې چې کومه طاقت ورکی چې دا ټول کارونه کولی شي. طاقت پس کې دی په ډوډۍ کې دی، په روجو کې دی، په بریډ کې دی، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دي. نو ناشته کې، غرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروری ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروری دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزي، پے، ماست، دا ټول خوراک چې د غې په روټین کې شامل دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کمی سروې نېشنل نیوټریشن سروې شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 8.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتلا په خیبر پختونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان خوست ولایت او د لوب پاړې راپور درته خبرو. په خوست کې د شونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ د معارف جام په نوم د کرکټ لس اوریز لوبي پیل شوی دی. د دې برنامه د تابع کوونکو په وینا د دې لوبو مخه د شونځي او مدرسې ترمنځ د واټن ختمول، د نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او د خلکو لپاره د تفریحي فرصتونو برابرول دي. یا د لوبي چې د یو شمیر فعال ځوانانو په نوښت پیل شوی د خوست د مرکز او لسوالیو د شونځي او مدرسو څلیرش لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله لوخي را کوي.
داد خوست فرد حکیم کنیوال په تفریحی پارک کې د یو شمیر فعال و خوستی ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لس اوریزه لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څلورویشتو کرکټ لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د لوبې یو تابعیا کوونکي ضیاءالله ارمان مشال راډیو ته د یادو لوبو د موخو په اړه وویل:
هدف او مقصد مو د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ د شته فاصلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه. دا هغه هدف و چې موږ یو هڅول تر څو یاد ټورنمنټ د خوستوال لپاره دایر کړو.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې وخت کې د دا ډول برنامو له لارې ورته د تفریح فرصت برابرېږي. د الازهر خصوصي ښوونځي زده کوونکی او لوبغاړي محمد الله اول:
د دغه جام پر مختوړونکو څخه هم ډیره مننه کوو چې دای د ځوانانو او د شاګردانو د اتفاق لپاره داسې ټورنمنټونه او داسې لیګونه په پام کې لري، او د مسولینو او چارواکو څخه مې هیله ده چې دوی سره پوره همکاري وکړي او په راتلونکي کې نور داسې ټورنمنټونه په لار واچوي.
د النور ښوونځي زده کوونکی سرتاج محمدي بیا د لوبي مهم بولیا وایي: دا د ځوانانو او خلکو لپاره ډیرخه او ګټور ټولنیز پیغامونه لري.
دغه لوبي په عموما کې د خوست او خوستمشت لپاره ډیر مهم دي او ډیر ضروری دي. دغه لوبي چې کوم د ښوونځي او مدارس او شخصي مکاتبو ترمنځ تر سره کیږي، دغه لوبي ډیر مهم دي او مونږ یو ډول ذهني ارامتیا هم دلته تر لاسه کولای شو، او دغه مونږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالي هم خپل نوم کړو.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي د دا ډول برنامو څخه هدف دا دی چې د سپورت په واسطه له یوې خوا د ځوانانو روغتیا ښه وساتل شي، او بلوري ته دوی د نشو په ګډون له هر ډول ټولنیزو بیلاریو څخه هم خوندي پاتې شي. د یادې ادارې د بدني روزنې مسؤل وحیدالله
بهار وایي
دا د ټول خوست په سطحه د 12 سالي او مرکز په شمول تر سره کیږي. هغه کې مدرسې هم دي او مکاتب هم دي. په دې ټورنمنت کې سلر وشت لوبډلو غډون کړای دی. شخصي مکاتب دي، دولتي مکاتب دي او مدارس دي.
که څه هم په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمېر په ډېرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز، ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمېر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه لوبډلو کې لوبېږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.